دا مشال رادیو دا وخت م اپشن 3 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د دوه پخوانی ولسمشرانو په ضد مقدمه په فاټا کې د وسوالو وژنه او د پولیو ضد کمپاین د خیبر پښتونخوا او د پاکستان وفاقي حکومت ترمنځ د برق د لانجې او په سعودي عربستان کې د پښتنو مزدورانو د ستونزو سربیره درته نور یو شمیر راپور نه هم لرو. خو په لومړي سر کې به په امیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې د پاکستان دوه پخوانی ولسمشرانو آصف علي زرداري او پرویز مشرف پر ضد د مقدمو اوریدنه به ترتیب د جنوري تر 13 او 14 ځنډول شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ګواښ کړی دی چې که مرکزي حکومت پر بانو بجلی بند کړي نو دوی به په پنجاب بند کړي. او د تهران لانجبند اټومي پروګرام په اړه نن د ایران او نړۍ ځواکونو هیوادونو خبرو بل پړاو دی. بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د درغلیو مقدمه اوریدنه د رواني میاشتې تر 13 ځنډولې ده. زرداري په خپل عدالت ته حاضر شو. پر زرداري د ای آر وای ګولډ د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د پولو میدان جوړولو او د ټریکټرو د سودا په کولو کې د درغلۍ تورونه دي. د زرداري وکیل فاروق چنایک عدالت ته وویل د ده موکل په دې معاملو کې په رسمي ډول نشي تورن کېدای او دی به عدالت ته قانوني ثبوتونه وړاندې کړي خو وخت ته اړتیا لري. عدالت د نایک خبره ومنله او اوریدنه یې وځنډوله. په اسلام آباد کې جوړ ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د جنوري تر 14 د عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. د پاکستان پر وخت په 2 بجې ماسپخین عدالت د مشرف عدالت ته له حاضرېدو د استثنا غوښتنه رد کړه. تېره ورځ د مشرف وکیلانو له عدالته غوښتنه کړې وه چې د ناروغۍ له کبله دې نوموړی له عدالتي حاضرۍ مستثنا کړل شي. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویلي دي چې که د پاکستان وفاقي حکومت د بنو بجلی بند کړه نو دوی به یې پر پنجاب بند کړي. دا خبره تیر ماښام شاه فرمان د برېښنا پیداوار دولتي وزیر عابد شیر علي د پرونی خبري غونډې په غبرګون کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته وکړه. شیر علي ویلي ول چې د برېښنا تر ټولو زیات غلا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف وزیرانو په حلقو کې کیږي. شاه فرمان زیاته کړه چې د برېښنا تر ټولو زیات غلا په پنجاب او سند کې کیږي خو تور پر خیبر پښتونخوا پوري کیږي.
وزدا ويم چې عابد شیر علي دی الله عقل ورکی چې په دومره اهم منصب ناشته او داسې خبره کوي او بیا دې صبح تر راځي او دې صبح د بجلی باره کې خلکو ته دا وایي چې تاسو غلې.
د خیبر پښتونخوا د برېښنا پیداوار ویش او خرڅلاو پر موضوع د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ اختلافات دي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو اداره ایس پی آر وای د جنوبي وزیرستان په لدا کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې د وسلوالو په حمله کې دواړو خواو ته 14 کسان وژل شوي دي. مشال رادیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ایس پی آر وای حمله بیګا شاوخوا 10 بجې وشوه چې بیا د دواړو خواو ترمنځ نښته پیل شوه. په خبر پانه کې راغلی په نښته کې 10 وسلوال او 3 پاکستانی امنیتي سرتیری وژل شوی دي. د پاکستاني او طالبانو د جنوبي وزیرستان ویاند اعظم طارق د پوز لخوا دوی ته د اوخت مرګ جوړ داوا ناسمه ولده. په هنګو کې په یو کور کې د اور لګیدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوی دي. پولیسو نن مشال راډیو ته ویل چې پیښه سهار وختي د کاهي په سیمه کې هغه وخت شوې ده چې د کورنۍ غړي ویدول. په اور کې د کور خاوند خان زمیر د ښځه او شپکلنه لور وژل شوی دي. د پاکستان لمری ښار راولپنډې ته تلونکي دوه بسونه ژورې کندې ته پریوتې دي. پولیسو نن مشال راډیو ته ویل پیښه تیر ماښام شوې ده چې پکې 11 کسان وژل شوي دي. د دوی په خبره په پیښه کې 15 کسان ژوبل دي. پولیس زیاتوي ښایي د پیښې لامل د ګاډو تیز رفتار وي. مشال راډیو خبرونه اوري. نن په جنیوا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په تخنیکی اړخونو د ایرانی چارواکو او شپږو نړیوالو ځواکونو ترمنځ د خبرو اترو یو بل پړاو پیل شي. نننۍ خبرې اترې به په شوي پریکړې عملي کولو او اندېښنو کمولو مرکوزې وي. نن په جنیوا کې د تخنیکی کارپوهانو ترمنځ دا خبرې اترې د تیر کال په نومبر کې د هغې شوي معاملې تر مخه چې له مخه یې د ایران د اټومي پروګرام ځینې برخو کې شوي پرمختګونه په ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو نرمولو په بدل کې واپس کړي مرکوزې وي. تیر ماښام د ایران مذاکراتي ډلې مشر ایرانی وزیر خارجه جواد ظریف هیله څرګنده کړه چې د دغې شوی پریکړه عملی کولو په لړ کې بعد دواړه خواوې رامنځته شوی مسالې حل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو ونې کې په دویم ځل عراقی وزیر اعظم نوری المالکی سره خبرې کړې دي. بایدن مالکی ته د فلوجه خار واک د القاعده له وسلوالو بیرته اخیستو په هڅو خپل ملاتړ ښودل دي. سپینه وانه وای بایدن مالکی وه هڅاوه چې له ځایي قبایلي او ملی مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. سپینه وانه وای مالکی په جنگ ځپلي انبار ولایت کې د سیاسي نوښتونو د لړۍ په اړه معلومات ورکړل. بایدن د عراق وزیرانو شورا دا پریکړه ومنله چې هغو قبایلي ځواکونو ته د دولتي مراعات ورکړل شي چې له القاعده سره له تړلیو وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي یا ژوبل دي. تر دې مخکې د چهارشنبه پر ورځ مالکی یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې فلوجه پریږدي که نه نو حملې ته دې تیار شي. په عراق کې له القاعده سره تړلې وسلواله ډله د عراق او شام اسلامي دولت نومیږي. پوځي ټانکونه اوس هم د فلوجې شاوخوا ولاړ دي او انتظار باسي چې پر هغو وسلوالو حمله وکړي چې تیرونه یې د سنی اکثریتي ښار برخې نیولې وي. او د لیبیا وزیر اعظم علي زیدان خبرداري ورکړه چې د هیواد سمندري ځواکونه به یې هغه بیړۍ ډوبې کړي چې غواړي د لیبیا هغو بندرونو ته په تیلو پسې ورشي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. زیدان د چهارشنبه پر ورځ وویل هر هیواد کاروباري ادارې او یا ډله چې وغواړي په قبضه شویو بندرونو کې تیلو پسې ټانکرونه واستوي د لیبیا حکومت به ورسره سخت چلند وکړي او که اړتیا شي دا ټانکرونه به ډوب کړي. د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. نن د پاکستان د دوه پخوانی ولسمشرانو جنرال مشرف او آصف زرداری پر ضد د مقدمو عدالتي کاروایی ترسره سول. دا چې د پوځي او ولسي ولسمشر پر ضد عدالتي روایت څه اغیز لري د سیاسي چاویو کارپوه په اړه وایي.
پاکستان جمهوریت غاړي ته تلل غواړي، د هغې دپاره دا ډېره ضروري خبره ده چې رول آف لا یا د قانون نفاذ یو شان وکړی شي.
په جنوبي وزیرستان کې له پاکستاني پوځ سره په نښته کې لس طالب وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د قومي سلامتي او بهرني چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي د قبایلي ولس پر پرمختګ او د قانون پر عملداري به پاملرنه کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه د قبایلي سیمو د ارزښت په اړه وایي
د قبایلو چې کوم هغه احساس محرومي ده نو که دغه ختم شو او هغوی د هغه خپل په صحیح معنو کې حقوق ورکړی شو د هغې هغه مسایل حل کړی شو نو کېدای شي دا د پاکستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره هم یو ښه بنیاد جوړ شي.
او دروان خبرونه په پای کې د ځوانانو په اړه ځانګړي ونې خبرونه روښانه مستقبل درته لرو چې دا ځل د سوات د ځوانانو د ټولنې په اړه ده. دغه ځوانان څه کار کوي
او دنیا ته دا وښیو چې پښتون قوم چې کوم دی نو دا د سیالو سره یو سیال قوم دی او دا یو ډېر پوه او ډېر ماهر قوم دی خو د بدقسمتۍ د وجې نه د څه خبرو د وجې نه دوی شاته پاتې شوي دي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ هغه مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل په پاکستان کې خصوصي عدالت دغه هیواد د پخواني پوځي واکمن پرز مشرف په ضد د غداري د کیس اوریدنه تر 14 جنوري وځندول او نوموړی ته پر هماغه ورځ عدالت ته د حاضرېدو حکم وکړ. تر دې وړاندې د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری داری په ضد هم د درغلي مقدمه تر سره سول چې نوموړی په خپل عدالت حاضر سو. په دا غاړه نور حال اسلام آباد مشال رادیو خبري اړه کوي.
که یو پلو اسلام آباد نیشنل لیبرری کې خصوصي عدالت ته پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه سرته ورسوله او یو واری بیا نوموړی ته حکم ورکړو چې هغه د 14 جنوري عدالت ته پیش شي. نو بل پلو پخوانی صدر آصف علي زرداری نن اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. په آصف علي زرداری باندې د اے آر وای ګولډ وزیر اعظم هوس کې د پولو گراوند جوړولو او د ټریکټرو د سودا په ګډون 15 د درغلو تورونه دي. د جسټس محمد بشیر په مشرۍ کې بینچ د آصف علي زرداری پر ضد مقدمه اوریدنه وکړه. له دې وړاندې چې کله آصف علي زرداری عدالت ته پیش شو نو د هغه وکیل فاروق اشنایک عدالت ته وی چې په دې مقدمو کې په آصف علي زرداری فرد جرم نشي لګیدي او دی به د لړکی عدالت ته قانوني ثبوتونه وړاندې کړي. په کومه چې عدالت د نوموړي خبره ومنله او اوریدنه اوریدنه تر د 13 جنوري پوري وسندولا او وی ویچی راتلونکو اوریدنه کې با د فرد جرم لګولو یا نه لګولو په اړه فیصله کیږي. د پوزي امیر او د غرنګ د پخوانی جمهوریت صدر عدالت ته پاو پیش کېدو او نه پیش کېدو پاکستان کې تجزیه کاران سوایي. کله چې مشال ریډیو د سیاسي او سیمایي چارو تجزیه کار پروفیسر خادم حسین نو پختل نو هغه وی چې اوس وخت راغلی دی چې دا ثابت شي چې د ملکي پوزي وی او کو غیر پوزي خو د دوانو پر ضد به یو شان اقدامات کیږي. نو موړی زیاته کړه
یو غړی تاسو سیاسي عمل ته ګوري ک سیاسي پارټو باندې سیاسي جماعتونو باندې ګوندونو باندې هر څومره تاسو اعتراض وکړي هغه سره د پاکستان د دستور او د قانون تمره شتا اساس یا فکر چې هغه قانون ته او عدالت ته حاضرې دوه تیاری ار وختي تاسو قتل چې تیر شو رزو کی وزیر اعظم عدالت راغلن تاسو قتل چې پخوانی صدر عدالت راغی خو تاسو قتل چې یو پخوانی چیف اف آرمی سٹاف او ورسره یو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر هغه بهرال عدالت ته ناظریږي. نو دا د پاکستان د ساخت مسله ده چې په دې کې به د ادارو ترمنځ د فیصلو کولو د اختیار په حواله اهم فیصلې بهر حال کولی که پاکستان جمهوریت غاړې ته تلل غواړي دغې دپاره دا ډېره ضروري خبره ده چې رول آف لا یا د قانون نفاذ یو شان وکړی شي.
همدغه رنګ اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې که یو خوا پخوانی صدر آصف علي زرداری عدالت ته په پیش کېدو خپل روایت په ځای وساتل نو بل پلو یې سیاسي ګټې هم ترلاسه کړې. سلیم احمد وویل
انصاف کوم نظام چې دی نو هغه چې ویلین او سیاسي لیډرشپ ته پاره چې دی نو هغه بالکل چړې تیز دی او طاقتور دی هغه حاضرې هم او هغه له سزاګانې هم ورکړي. په بل طرف ته کدا خبر راشي فوجي حکمران سابقه یا موجوده هغه متعلق فیصله شي نو هغه کچ موږ وګورو بیا د دې تاریخ چې دی نو هغه ډېر د ښکلې نه دی د سیاست او د سیاستدان او جمهوریت خلاف فیصلې دي نو هغه عدالتونو ورکړي دي او بیا وروسته د چودري افتخار نه وروسته بیا لږ چینج چې هغه کې راغلی آصف علي زرداری کیسونه چې دي بیا په دې ټایم کې خدای نه پولیټیکل سکورینګ هم کیږي لګیا دی ځکه چې پرویز مشرف مقدمه روان ده هغه عدالت ته نه ځي او دی راځي.
د ذکر وړ ده چې د صدارت چوکۍ پریښودو وروسته په لومړي ځل باندې پخوانی صدر آصف علي زرداری عدالت ته پیش شو او په دې موخه سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وو. زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د سی بي اس په نوم یوې امریکایي خبری ادارې په پاکستان کې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد له ملک سره د غداری د روان مقدمه په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا اداره وایي تمه کوي چې د پاکستان عدالت په نوموړي ته د درملنې لپاره له هیواد د باندې تللو اجازه ورکړي. د دې لیکنې مهم ټکی هارون باچا درته اوروي.
د امریکایي خبری ادارې سی بي اس په یو لیکنه کې راغلي تمه کیږي چې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ریټایرډ پرویز مشرف پر ضد راوړل شوی له دې هیواد سره د غدارۍ مقدمه به پر ځای پاتې شي او نوموړی به د درملنې لپاره له هیواده د باندې لاړ شي. یاد ادارې ته دا خبرې د پرویز مشرف یو خپلوان او د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکي کړي دي. په لیکنه کې ویل شوي د تیر زیارت په ورځ په داسې حال کې چې پرویز مشرف په یادې مقدمه کې د اسلام آباد یو عدالت ته د وړاندې کېدو لپاره پر لاره وو نوموړي په سینه کې د درد شکایت وکړل او په راولپنډی ښار کې موقعیت لرونکي د زړه د ناروغیو یوه پوځي هسپتال ته یوړل شو. د مشرف مقدمې اوریدنې لپاره جوړ شوي خصوصي عدالت د نهې په ورځ وویل چې د نوموړي د ناروغۍ د رپورټونو تر جاج اخیستو وروسته به په دې اړه چې آیا اجازه ورته ورکړي چې په هسپتال کې بستر پاتې شي او عدالت ته حاضر نه شي فیصله کوي. لیکن زیاتوی پر مشرف لدې عمله چې په 2009 کال کې کله چې نوموړی د پاکستان ولسمشر او د پوځي ځواکونو کمانډر وو په هیواد کې بیړنې حالت نافذ کړل او یو شمېر قاضیان او د مدني ټولنې فعالان یې نظربند کړل د خیانت تورونه پورې کړل شول. د لیکنې له مخې که په پرویز مشرف له ملک سره د خیانت تورونه ثابت شي نو د ټول عمري بند او یا هم د مرګ په سزا محکومېدای شي. د سی بی ایس نیوز لیکنه کاږي د مشرف په دوسیه کې د استغاثې وکیل اکرم شیخ عدالت ته وویل چې نوموړي د دې لپاره چې عدالت ته وړاندې نشي په دروغه ځان ناروغه کړی دی. لیکنه زیاتوي تر دې وړاندې هم مشرف دوه ځله په دې وجه د عدالت مخې ته حاضر نه شو چې د کور خواته یې چاودېدونکي مواد وموندل شول. په لیکنه کې د مشرف خبر راغستل شوې چې وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ولسی حکومت زما پر خلاف یوه سیاسي دسیسه جوړه کړې ده. په لیکنه کې د غراز د ځینو غربي ډیپلوماټانو اندېښنې هم راغستل شوي چې وایي د پاکستاني عدالت لخوا د مشرف سزا کېدل به ښایي د دې هیواد د ولسي حکومت او طاقتور پوست ترمنځ اختلافات نور هم شدید کړي. سی بي اس د یوه غربي ډیپلوماټ له کوله چې نوم یې نه دی اغستل شوی لیکلي چې په پاکستان کې تر نن ورځې پورې د پوځ هیڅ کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی محاکمه شوی او دا چې پوځ د پردې تر شا لګیا دی هڅې کوي چې مشرف ته له هیواده د وتلو یو لار ورکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په جنوبي وزیرستان کې تیر شپه د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبو سوالو ترمنځ په سوي نشته کې لس تنه وسلوال او د امنیتي ځواکونو درې سرتیری وژل شوی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې یو ځانمرګي بریدګر ځان الوزولی او د هغه ملګري پولیسو په ډز وژل دي. د سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راپور لري.
د پښتونخوا ستر پونډ غولي په شاور نه د آی اس پی آر یو لوړ رتبه چارواکي مشال ریډیو ته یو خبر را لژلای دی چې په کوم کې وشولي شوی دی چې تیر شپه د سولي وزیرستان په سیمه لا داکښې د امنیتي فورسز په یو چک پوسټ د طالبانو د برید په نتیجه کې د دواړه لوریانه ټول دیارلس کسان ووژل شول. په وژلي کسان کښې لس طالبان او درې د امنیتي فورسز سرتیري شامل دي. خبر کښې دا ویلی شوی چې دا پیښه د شپې لس بجې مخې ته راغله لا چې د کومې په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشو او برید کوونکي طالبان د لسو ملګریو په ځاني زیان په سټ وتمبول شول. مشال ریډیو په دغه باره کښې چې په سویلي وزیرستان کښې د تاریخ طالبان پاکستان وایوند اعظم طارق مسعود سره تماس ونیوه، هغوی د پیښې پخلای وکړلې او دا یې هم جوته کړه چې دا برید د فورسز په چک پوسټ نه و. د دوی ځنې ملګري د لدا درې ډکې په سیمه کښې ولاړ د امنیتي فورسز یو ټینک ورزولو په غرض روان و چې نګهانه د امنیتي فورسز د سرتیرو سره مخومخ شول او بیا د دواړه لوریانه د ګڼو ډزونو بدلون لګیا شه. اعظم طارق مسعود دا هم وویل چې شپه وه، توره تیاره وه، د امنیتي فورسز د وژلیو په رارژلیو د شمېر پته ځکه ونه لګېده. هغوی دا هم زیاته کړه چې د دوی لس ملګري نه دي وژلي شوي، خالي ایک یو ملګری پرارژلی شوی او هغه هم په پرارژلي حالت کښې خپل پټ سندغولي ته رارسېدلی دی. د یو بل خبر په مطابق د ډېر اسماعیل خان پولیس فورس چارواکي وایي چې د پنځم په ورځ ټیټ مازدیګر د دربن موسازۍ په سیمه کښې یو ځان وژونکي هغه وخت خپل ځان وورځولي چې کله په سیمه کښې موجود د امنیتي فورسز سرتیرو په ځان وژونکي او د هغه په یو بل ملګري چې په موټر سایکل سواره وو د ودارېدلو د پاره غږ وکړ. دا چارواکي زیاتوي چې د ځان وژونکي دویم ملګری د امنیتي فورسز سرتیرو هغه وخت وویشتلی ووژلي چې کله ده د پیښې د ځای نه د پارېدلې هڅه کوله.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې مو د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبو وسلوالو ترمنځ د نښتې او هلته د وژنو راپور واورېدی. د قومي سلامتي او بهرني چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د قبایلي ولس پرمختګ او هلته د حکومت عملداري ساتل د دوی لومړۍ پاملرنه ده. نوموړي ویلي چې اوسنی حکومت د قبایلي نظام د بحالۍ لپاره کار کوي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې یوې دوستۍ ته د وینا پر مهال وکړې چې تفصیل یې له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
د شورو په ورځ اسلام آباد کې د یو کتاب مخکتنې دستورې په وخت د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وینا وه. په پاکستانی قبایلي سیمو امریکایي ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسوي او دې سره قبایلي اقدار او رسمونه رواجونه د خپو لاندې کیږي. سرتاج عزیز زیاته کړه پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو دپاره اوس هم هلې ځلې روانې دي. د قبایلي سیمې او خلکو د ترقۍ او هلته د حکومتي عملدارۍ په هکله د سرتاج عزیز په بیان چې مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپوه او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
دا ډېره بدقسمتي ده چې هلته نه خو صدر ځي نه وزیر اعظم ځي نه د قبایل خلک په اعتماد کې اخیستل کېږي. سرتاج عزیز دا خبره کړې ده چې ترقي او عملداري او قبایلي نظام نو دا خبره ده، خو تش په خبرو نه، بلکې هلته اوس عملي ګامونه اخیستل په کار دي چې د قبایلو چې کوم هغه احساس محرومي ده نو که دغه ختم شو او هغوی د خپل په صحیح معنو کې حقوق ورکړی شو د هغوی هغه مسایل حل کړی شو نو کېدای شي دا د پاکستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره هم یو ښه
همداراز. یو بل خبریال اکیل یوسف زیوائی قبایلی سیمه اوس هم پاکستانی حکومت او اسٹیبلشمنٹ د بلیک میلنگ او خپلو ګټو د پاره استعمالوي. دی وایي
د پاټا چې کوم حالات نن موږ په موجوده شکل کې وینو دا یو غټه وجه ده چې د پاټا سره همیشه امتیازي سلوک شوی دی. زه په دې خبره باندې باور لرم چې پاټا اوس هم د پاکستان اسٹیبلشمنٹ د پاره د پاکستان د پولیټیکل د کوم انتظامیه چې کوم معاملاتي اختیارات دي د هغې لپاره یا د فیډرل ګورنمنټ لپاره چې دی هغه د یو په یو طرفه د بلیک میلنگ یو پوائنټ دی، یو ایریا ده
دستوری ته په خطاب کې د سټریټیجک سټډیز انسټیټیوټ چیئرمین خالد محمود وینا وا ملک کې د امن او کلاری د پاره حکومت په سمه لار روان دی او د طالبانو خلاف د طاقت استعمال باید چې تر ټولو اخیری آپشن وساتلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د نور برخو په شمول په قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت ماشومانو ته له پولیو څخه د ناروغي د حفاظت څاڅکي ورکول کیږي. دا چې په دې سیمو کې د پولیو ضد کمپاین په څه ډول روان دي او دغلته د روانو ناامنیو له وجې په څومره شمیر کې ماشومان له دغو څاڅکو محرومه پاتې شوي دي، په دې اړه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
د ټول پاکستان په بیلابیلو سیمو او قبایلي علاقو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ پر خلاف ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو درې ورځنۍ مهمونه شروع شوي چې په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو نیټو ترسره کولی شي. د قبایلي سیمو لپاره پولیو پروګرام ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر احسان الحق مشال ریډیو ته وویل چې روان مهم کې به په قبایلي سیمو کې تر شپږ لاکو ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر خلاف پولیو کتره ورکولی شي. خو د پوینا شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر ایجنسی او ایفاربنو کې د وسلوالو لخوا پولیو مهمونو باندې بندیز او پولیو ټیمونو باندې بریدونو لقابلا درې لکه ماشومان به د دې کترو څخه محرومه پاتې شي.
علاقے ایکسیسیبل دی کنا کمپین واغی کی وی او کم چے کروز دی پخوانا نوغی کی بنی وی تقریبا کدا 90 نایباو ریزوں کا کوریج نار ساؤتھ او ایف آر بنو او خیبر کے بارہ چدا اگے کیا سے کمپین نہ کیجی کنا.
پر شمالی او سویلی وزیرستان کے دا وسلوالو لخوا پولیو مہم باندے بندیز لوجے دا تیر یو نیم کال نہ ہیس مہم نہ دے شوے چے ترمخائے دا غلطا دا دوالا کو نزیاد پینزہ کالونو ناکم ماشومان دا پولیو کترو سخا دا یو نیم کال نہ محروم دی. د نیم قبایلی سیمې ایف آر بنو صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن مشال ته وویل د غلطا هم په ځنه سیمو کې په مهم کې خنډونه را مخې ته دي.
درې ورځې ډور ټو ډور کمپین وي، بیا اته ورځې دپاره هغه ماشومان مونږ کور کوو چې کم په کور کې اویلیبل نه وي چېرته وتلي وي. جانی خیل سنتنګ ایریا چې کم دی په دې کې لږ د پولیو فرنٹ لائن ورکرس ته لږ سیکورټی تھریټس ملو شوي وي. د هغې وجې نه سو کمپینز مونږ په جانی خیل ایریاز کې ندی کړی، خو هغې دپاره مونږ یو دا سټریټیجی اختیار کړې ده چې مشرانو سره دا خبره شوې وه چې زمونږ کم اسپتالونه دي هلته په اسپتال ته چې کوم ماشومان دي هلته مونږ ویکسینیټ کوو. که هویت دی او سردی خیل والا چیک پوسټ دی، په دې باندې زمونږ ټیمونه ناست وي، ترانزیټ ټیمونه چې وایي ورته.
د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي او جنوبي وزیرستان کې په 2013 کال کې پولیو مهم نه کېدو په وجه یوازې شمالي وزیرستان کې یو دیش ماشومان پولیو رنس خکار شوی دی. دغه شان خیبر ایجنسی کې هم وخت په وخت پولیو ټیمونو باندې بریدونو لقابلا په دغه مهم کې خنډونه را مخې ته شوی او تیر کال کې دغلته د سرکاري شمیرې تر مخه 1190 ماشومان د پولیو رنس خکار شوی دی. په 2013 کال کې په ټول پاکستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 390 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې 70 کیسونه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دي. په دغه کې شپېته کیسونه په قبایلی سیمو کې شوي چې تر ټولو نه زیات په شمالي وزیرستان کې دي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې په وینا په درزنو ماشومانو د وینې نمونې اوس هم اسلام آباد ته لېږلې چې په زیاتو کې د ګوزنډ رنز اندېښنه ده.
په خبر ایجنسی کې د سیاست محکمې کارکونکو له دې وروسته چې پولیټیکل انتظامی غوښتنې ومنلې د 18 جنوري څخه په یاد سیمه کې په پولیو ضد کمپاین کې د برخې اخیستلو فیصله کړې ده. په دې اړه فرخنده وزیر راپور لري.
په خیبر ایجنسی کې د پولیو کارکونکو خپل کار بندیز ختم کړی. پرون د شورو په ورځ د ایجنسی سرجن سره په یوه غونډه کې د پولیو کارکونکو ټولې غوښتنې ومنل شوې چې له دغې وروسته به دوی د 18 جنوري په کمپاین کې برخه اخلي. په تېره میاشت کې د خیبر په جمرود کې د پولیو د دوو کارکونکو د وژل کېدو وروسته د دغه سیمې د صحت کارکونکو او سناسو 400 رضاکارو د پولیو ضد مهم کې د برخه اخیستلو نه انکار وکړ. ایجنسی جن ډاکټر رحمان اپریدی وای په خیبر ایجنسی کې به دغه کمپاین د روان خالد اورزنا پیلېږي.
پولیو کمپین په دوران کې دوا ملګری شهیدان شوي وو جمرو ایریا کې. نو هغې باندې دوی سټرایک کړی وو چې یاره مونږ ته چېږي نه پکار دی چې شهدا پیکیج ملاو شي، مونږ ته سیکورټي فراهم شي او کم مسئلې دي، کوم ایشوز دي، پکار دی چې دا په پرایورټي بیس باندې سولو کړی شي. هغې باندې بیا پولیټیکل ایډمنسٹریشن انتظامیه ټول ایګری شو. نو بیا هغې نه پس بیا ما میټنګ پکې کال کړو او ما هغه میسج کنوی کړو چې یاره داسې مسله حل شوه لکه تاسو ډیمانډ پوره شو او کایندلی بس تاسو مونږ سره چې کوم دا کمپین مونږ ډیفر کړی وو نو دا کمپین مونږ سره وچلوئ.
د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او په دې تیر نسته وخت کې پاکستان ته دا خبرداري هم ورکړې وو چې باید دغه هیواد دی تر 2015 کال پورې د پولیو وایرس ته ختمولو لپاره کار وکړي، او په بل صورت کې د پاکستان پر ولس د سفر بندیزونه هم لګیدل شي. د پاکستانی ورځپاڼو د رپورټونو تر مخه په 2013 کال کې په پاکستان کې سنا سه اوه اویا د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې زیاتره پکې د قبایلي سیمو او بیا د خیبر ایجنسۍ نه رپورټ شوي دي. په 2012 کال کې دغه شمیره 850 وه. د ډاکټر رحمان اپریدی نامو چې کله دا وپوښتل آیا دوی به د خیبر لرې پرتو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي او کنه، په ځواب کې دی وایي پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم هر کال ګڼ شمېر ماشومانو ته دغه وایرس لګي، او په تیر 2013 کال کې دغه شمېره تر ټولو زیاته په پاکستان کې مخې ته راغلي، چې د صحت چارواکو په خبره د امنیت د خرابې وضع او د کورنیو لخوا ماشومانو ته د پولیو خلاف د څاڅکو ورکولو نه انکار یې مهمې وجې دي. شمېره ښایي تیر کال هم تر ټولو زیات د پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په پرونی غونډه کې د دې صوبې واکمن ګوندونو د پاکستان د اوبو او بجلی ادارې د مرکزي وزیر پر دې خبرو چې د بجلی تر ټولو زیات غلا په پښتونخوا کې کیږي، او دا چې د دې صوبې وزیران د بجلی غلا کوونکو تر شا ولاړ دي، سخت غبرګون وشوه. په دې اړه د مشال راډیو خبریال پېښور راپور لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د اوبو او بجلی د وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلی د تیرې ورځې په خبری کانفرنس ډېرې سختې نیوکې کړې دي، کوم کې چې هغه په پښتونخوا تور پورې کړی دی چې په پښتونخوا کې د ټولو نه زیاته د بجلی غلا کیږي، او صوبایي وزیران د بجلی د غلا کوونکو په شا ولاړ دي او د بجلی د غلا مخه نه نیسي. او کچېرې د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې صوبایي حکومت د بجلی د غلا مخه ونه نیوله، نو باقی حکومت به د بنو زلینه بجلی کټ کړي. د عابد شیرعلی د دې سرګندونو په خبرګون کې تیر ماخام د پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان وویل دی وای کچيري دوی د بنو د بجلی د کټکولو هڅه وکړه، نو موږ به پنجاب ته د بجلی سپلای بند کړو. د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه پرمان بازي شمیرې هم وړاندې کړې، او وی ویل چې تر ټولو زیاته د بجلی غلا په پنجاب او سین کې کیږي. د اسمبلی په فلور د خپل دغه سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال رډیو سره په خبرو اترو کې شاه پرمان وویل
په پنجاب کې د 85.3 بلین غلا کیږي، او په سین کې د 105.4 بلین غلا کیږي. په خیبر پختونخوا کې لاین لاس دي 48.3، دغه په نیمه نم کم دي. په بلوچستان کې 37.2 دي. او زه دا ویم چې عابد شیرعلی له الله عقل ورکی چې په دومره اهم منصب ناشته او داسې خبره کوي، او بیا دې صوبې تر راځي او د دې صوبې د بجلی باره کې خلکو ته دا وایي چې تاسو غلې.
د اوبو او بجلی د وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلی د خبری کانفرنس او د بجلی د غلا په موضوع د صوبې سینیئر وزیر سراج الحق له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
که چرته د بجلی د بل په نادا کولو دوی د لاهور بجلی کټ کوي او د فیصل آباد بجلی کټ کوي او د اسلام آباد بجلی کټ کوي، نو بیا خو به د خیبر پختونخوا کې د بنو بجلی کټ شي. او که چرته هغوی په پنجاب کې دا کار نه کړي، نو د خیبر پختونخوا بنو دی که کرک دی که دیر دی که سوات دی، د هغوی ترانسفارمر له سوګوتي نشي وروړی.
خود جمعیت علماء اسلام سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د بجلی په مسله سیاست کوي.
پی ټی آی والو وی مول اختیار راکړي، هغوی ول اختیار ورک به وی چې نه د مل کم دی او د کی مل پیداوار او دا د دې دوه سیاسي جماعتونو مند کې جګړه ده، سیاسي سکورینګ کوي، او کله یو په بل یو الزام لګي بل په بل الزام لګي.
د یادونه وړ ده چې په پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډ په لړ کې صوبایي او مرکزی حکومت د دین اوړان دي هم په یو بل تورونه لګولې دي، او د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د دې ستونزې د هوارولو لپاره د پېښ یونیسکو انتظامی واک پښتونخوا ته د ورکولو منظوري هم ورکړی و. خو د پښتونخوا حکومت وایي چې یوازې انتظامی اختیار نه، بلکې د بجلی د پیداوار واک دی هم دوی ته وسپارلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د مزګر درې نیمې بجې سوې. په امیر ساحل به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د درغلیو مقدمې اوریدنه د روانې میاشتې تر 13 ځنډولې ده. زرداري په خپل عدالت ته حاضر شو. پر زرداري د یاروای کوډ د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د پولو میدان جوړولو او د ټریکټرو د سودا په کولو کې د درغلۍ تورن دي. په اسلام آباد کې جوړ ځانګړي عدالت د پاکستان پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د جنوري تر 14 عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. دو بجې عدالت د مشرف عدالت ته له حاضرېدو د استثنا غوښتنه رد کړه. د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر شاه فرمان ویلي دي چې که د پاکستان وفاقي حکومت د بنو بجلی بند کړه، نو دوی به پر پنجاب بند کړي. دا خبره تیر ماښام شاه فرمان د برېښنا پیداوار دولتي وزیر عابد شرلی د پرونی خبري غونډې په غبرګون کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته وکړه. شیرلی ویلی ول چې د برېښنا تر ټولو زیات اغلا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند وزیرانو په حلقو کې کیږي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو اداره ISPR وایي د جنوبی وزیرستان په لدا کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې د وسلوالو په حمله کې دواړو خواو ته 14 کسان وژل شوي دي. مشال راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ISPR وایي حمله بیګا شاوخوا 10 بجې وشوه چې بیا د دواړو خواو ترمنځ نښته پیل شوه. په خبر پاڼه کې راغلي په نښته کې 10 وسلوال او 3 پاکستانی امنیتي سرتیری وژل شوي دي. په هنګو کې په یو کور کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 3 غړي وژل شوي دي. پولیسو نن مشال راډیو ته وویل چې پیښه سهار وختي د کاهي په سیمه کې هغه وخت شوې ده چې د کورنۍ غړي ویدول. د تهران لانجمن اټومي پروګرام په اړه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو بل پړاو نن په جنیوا کې پیلېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جو بایډن له عراقي وزیر اعظم نوري المالکي سره په یو اونۍ کې په دویم ځل د انبار ولایت په ناکرارۍ خبرې کړې دي او هغه ته د امریکا ملاتړ جوت کړی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو خواوري دي چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چورته ورسو.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت د پاکستان د ټولو نه لوی مسله د ترهګرۍ ده او اوس دا یو درد جوړ شوی دی او د ترهګرۍ لوجې په زرګونو خلک وجلې شوی دي. ادارې وایي چې یو وخت و چې پاکستان د امن کور و، د خوشحالۍ کور و، خو نن ترهګرو ډلو، لسانی، مذهبي او فرقیزو ډلو د دې ملک امن تباه کړی دی. د ادارې په وینا چې نن د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې حالات ډیر خراب دي او داسې ورځ نه وي چې پاکستان سپه بل پلو کراچی کې هم حالات خراب دي او د هدپی وژنو کلنګ اغستو لړۍ هم هغه شان روانه ده او رس پورس پدې کې اضافه کیږي. ادارې وړاندې وایي چې موږ د دې وطن اوسیدونکو او موږ د حکومت ته تپوس کوو چې په ملک کې به کله د حکومت عملداری قائم شي، کله به امن پزی شي، خو شاید چې د دې جواب د هیڅ چا سره نه وي. ادارې اخر کې لیکي باید حکومت یو مضبوطه کړنلار جوړ کړي او خپل ټول توجه د امن بحال لیتا ورکړي، نو اهله به دا ملک ترقی هم وکړي ځکه چې چرته امن وي هلته ترقی وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل اداریه د لادرګ کسانو په معاملہ لیکلي او وایي چې د سپریم کورټ جج جواد اس خواجه د لادرګ کسانو په نبازیا به کولو باندې سخت خپګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې د دې ملک د اوسیدونکو د حفاظت ذمہواری د حکومت ته او دا چې د لادرګ کسانو مقدمو زمونږ خوبونه حرام کړی دي او دا صورتحال د برداشت نه بهر دی. یو وړاندې لیکي چې د لادرک کسانو معاملې یو سنگین صورتحال خپل کړی دی او پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپل اندې په دې معاملہ باندې نوټس اغستی وو او وفاقي حکومت ته حکم ورکړی وو چې لادرک کسان دی راپیدا کړي او د قانون مطابق دی په هغوی مقدمه وچلول شي. ادارې اخر کې وایي چې سپریم کورټ خو دې لړکی خپل ذمہواری په خشن تر سره کوي خو باید چې حکومت هم دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې لوجې په حکومت باندې هم ګوتې پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې پر مهال د عدالت لخوا بې نتیجې غور او خوز هغو افغانانو ته نور هم وده ورکړې ده چې ګوندې د مشرف به هر کوم هیواد ته د استولو په لړ کې د حکومت او د هغه ترمنځ کومه معامله روانه ده. ورځپاڼه د ځینې پاکستانی څېړونکو له خولې لیکي چې د دغه هیواد طاقتوره پوځي اسټبلیشمنټ نه غواړي چې د هغوی د پخواني پوځي مشر پر ضد په ډاګه د غداري مقدمه کوم انجام ته ورسي، بلکې هغوی غواړي چې مشرف په خاموشۍ سره بیا یو وارې جلا وطن شي او د دغه غداري د مقدمې چې سزا یې عمري قید او یا مرګ کېدای شي هغه بچ شي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال د دسمبر د سړي رښتمې نیټې نه کله چې د مشرف پر ضد د غداري د مقدمې شروعات شوي دي، هغه څلور ځله کوششونه چې هغه په خپل عدالت ته حاضر شي په یو نه یو وجه ناکامه شوي دي. دوه ځله خو دغه کوششونه د دې وجه ناکامه شول چې د کومې لارې نه هغه عدالت ته راتلو، په هغو لارو کې پولیس چاودېدونکي توکي وموندل. ورځپاڼه د څېړونکي رضا رومي له خولې لیکي چې په ظاهره د مشرف د ناروغۍ له امله هغه پوز د سیول انتظامیې د واک نه په خپله ولکه کې واخیستو او پوزي روغتون ته یې بوتلو. د رضا رومي په خبره د پوز لخوا د اقدام په څرګنده توګه د حکومت په چارو کې مداخلت دی او دې ته اشاره کوي چې پوز اوس هم جمهوري حکومت ته یو پیاوړی ګواښ دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه کرسچن ساينس مانیټر په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د عراق فلوجا ښار یو وار بیا د سختو جنګونو شاهد دی. مخکې په دغه ښار کې امریکایي سرتیري سختو جګړو سره مخ شوي وو او اوس دغه ښار کې د القاعده ترهګرې شبکې سره د تعلق لرونکو ډلو او د عراقي پوست ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې فلوجا ته په کتو سره یو پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا دا خو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکا لپاره یو خبرداری نه دی، خو د پینټاګان چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به د عراق نه ځکه هم مختلف وي چونکې دغه هیواد سره د امریکا د یو امنیتي تړون خبره روانه ده چې له مخه به یې امریکایي سرتیری د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل یو نوی کتاب کې وایي ولسمشر باراک اوباما په افغان جګړه کې پر خپل تګلارې ډیر باور نه و، خو زیاتوي چې له دغه جګړې سره پر تړلو ځینو موضوعاتو د نموړې رائے ډیره څرګنده ده. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د امریکا د پخوانی د دفاع د وزیر څرګندوند پاړه یو لیکنه خبره کړې چې غټی کې فرخنده وزیر تاسو ته وروي.
د مشال د خبر مرکزی څنګه لیکي د امریکا د دفاع یو پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل یو نوی کتاب کې لیکي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په جګړې په خپل استراتیجی باور نه لري. دا کتاب به په روانه اونۍ کې چاپ کیږي. رابرټ ګیټس په خپل دغه کتاب ډیوټی میمارز آف ا سیکرټری آف وار کې د ولسمشر اوباما په اړه وایي هغه په خپل ذات کې څه کمی نه لري او د افغانستان په اړه په خپلو فیصلو کې صحیح ثابت شوی دی، خو لیکي هغه د افغانستان او عراق د جنگونو په اړه پریشان وو او دغه حالت ولسمشر اوباما ته د پخوانیو ولسمشرانو نه پاتې شوی دی. د ریپبلیکن ګوند غړی رابرټ ګیټس د څلور نیمو کالو پورې د امریکا د دفاع وزارت په هیڅ کار وکړ. هغه په خپل کتاب کې د افغانستان او عراق په جنگونو کې د پخوانی ولسمشر جاج بوش او د اوباما د پالیسۍ او مشکلاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکل کړی دی. ولسمشر اوباما په 2009 کال کې د افغانستان لپاره 10,000 د نورو کرو د لیګلو منظوري ورکړه او په 2010 کال کې جنرال ډیوډ پټریاس په دغه هیواد کې د امریکا او نیټو ځواکونو مشر وټاکلو. رابرټ ګیټس د 2011 کال په مارچ کې د ولسمشر اوباما د وی غونډې ذکر کوي او وایي د هم په دغه وخت ناست وو او داسې فکر یې کاوه چې اوباما په افغانستان کې خپل کمانډر باور نه کوي، د افغان ولسمشر حامد کرزي سره نشي ودرېده، په خپل استراتیجی اعتبار نه لري او دغه جنگ ته خپل نه وایي او د هغه د پاره دا ټول هر څه داسې و لکه چې پرېښودل یې غواړي. رابرټ ګیټس لیکي په دغه تیر وخت کې سپینې ماڼۍ په مسلسله توګه د پینټاګان په کارونو کې مداخلت کړې، حالانکه حکومت په پوځي کارونو او عملیاتو هغه څه نه پوهیږي. هغه وایي مرستیال ولسمشر جو بایډن اکثره په بهرنیو پالیسیو او د امنیت په کامی مسلو کې په دې تیرو سلوېختو کلونو کې غلط ثابت شوی دی. ګیټس لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن خلاف عملیات کول د اوباما یو ډیر ښه کار وو او دې دغه یو ډیر ښه او زړور ګامګړی چې ولسمشر اوباما په وخت پورته کړ.
دا مشال ریډیو ده.
په سعودي عربستان کې مش پښتانه مزدوران وایي که څه هم دغه هیواد ته د کار او روزګار لپاره په قانوني ډول تللی دي، خو بیا هم سخت چلن ورسره کیږي او بې له کوم جرمه په جیلونو کې بند دي. د دوی په خبره له دې بندیانو څخه یو شمېر داسې هم دي چې له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته دي. کفیلان یې هم غم نه کوي او وطن ته د بیرته تګ یې هم هیڅ بندوبست نشته. د دې مزدورانو د ستونزو په اړه ملیحه میرزاده راپور لري.
د سعودي عرب په ګډون د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د پاکستان سره تعلق لرونکي یو شمېر کسان میشت دي چې د مهنت مزدوري په مقصد دغو هیوادونو ته تللي دي. په دوی کې ځینې په قانوني توګه یعنی د کفیل په ذریعه ورځي او ځینې په غیر قانوني توګه. له پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یو تازه رپورټ ښایي چې په تېرو څو کلونو کې په سعودي عرب، اماراتو، ایران او عمان کې د خواو شه څلورو لکو پاکستانیانو 80% برخه واپس ملک ته لیږل شوي دي. د دې نه علاوه چې کوم کسان هغلته روزګار کوي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د چارسدې شبقدر سره تعلق لرونکي یو تن اسماعیل خان چې دا وخت سعودي عرب په یو جیل کې له تېرو دوو میاشتو راهیسې قید دی، وایي چې بې له کوم جرمه جیل ته شوی دی.
زه بار ته تللی وم، بېرته را روان وم ګاډي کې، نو تفتیش ولاړو، ما تیل وای راښکته شه، ولزر ویالو ما سره جب کې او پتورې ما سره وي ملدا مې د کفیل بیزي راوستلم او خط یې ولیکه چې دی کچالان او پیاز دی په خپله خطوي په خپله مرضي او ده سره ګاډی و او ما سره ګاډی هم نو او په ما یې ګوتې ولګولې او جیل ته دننه کوم. دمو سره نور نوم ډیر دی، هغه هم داسې کامې مو سره شته ته وسره شته کپیلانو سره کار کوي، هغه ټول راوستي او جیل ته ډکړې.
د الکسیم صوبې په خار اونېزا کې په جیل کې قید د کابل سره تعلق لرونکي ظاهر خپل مشکلات بیانوي او وایي چې لکیدیانو سره د غلطه خسلوک نکېږي.
زرینم زړه کسان وایي یار عدالت پکې نیم پښتانه دي، د پاکستان دي او د کابل دي او بس په مخې نیسي او راولې جیل ته ورچی او الته په زور باندې ګوتې ور باندې لګي پیغام پسې لیکي چې دا کپیل نه بار کار کوي، کپیلان ورته راځي، کپیلان خبر نه اوړي، ټول ته خروجونه لګولي دي، روټۍ صحیح ورکوي، ډېره سخته نړۍ نړۍ کمپلې کړې ده. ملګرو ملتونو ته وایي خدای دپاره غم وخوری.
نه یوازې د پښتني سیمو اوسېدونکي دغه مشکلات لري، بلکې د پاکستان د نورو برخو نه تللي کسان هم پکې شامل دي چې وایي په وطن کې د ښځو او خویندو کالي خرڅ کړي دي او دغلته راغلي دي، خو اوس یې په جیلونو کې بند کړي دي او د واپسۍ د ټکټ پیسې هم نه لري. د پنجاب د جهلم سره تعلق لرون کی او تن چې هم په جیل کې دی وای.
میرا نام عاطف مجید ہے، یہاں پہ کم سے کم
زمانو عاطف مجید دے دلتا د القسیم په صوبہ کې خواو شو 15000 کسان د تیرو دو میشتونه په جیلونو کې بندي. ټول خلکو په جایزه توګه کار کولو، اقامه ورسره وا، پاسپورت ورسره وا، داسې هر یو شیز چې حکومت ته پکارو ټول کسانې ورکوي. نو بغیر د کوم قصور دوی مونږ ونیولو. دلته خلک واهل ټکول کوي، خوراک ولا سم نه ورکوي او په ذهني توګه مفلوجوي.
بلخوا په ابو دابي کې میشت یو پښتون عبدالولي وایي چې دغه تل دوی نور څه مشکل نه لري، خو یوازې دا ده چې باید له یو کفیل سره دوه کاله وخت پوره کړي.
دا مشکل لږه کوم راشد کفیل سره وی سره به تا دوه کاله پوره کاوه، نو دوه کاله چې پوره نه وي کار دیوي کا نه دیوي نو ته بل دي تنه شتلې
په سعودي عرب کې میشت پښتانه مزدوران له حکومت غوښتنه کوي چې دغه مسله د هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ سعودي عرب د بارنو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل سره په ملاقات کې د پاکستان صدر ممنون حسین په سعودي کې د میشتو پاکستانی مزدورانو د مشکلاتو یادونه کولو سره د سعودي د حکومت ستاینه وکړه چې په هیواد کې د مزدورانو د نوي قانون سره سم یې دوی ته د مهلت موده زیاته کړې ده چې خپل داستوګن او د مزدورۍ حیثیت سم کړی.
ملیحه میرزاده واچ په سعودي عرب کې د مزدورانو چې زیاتره پښتانه دي په جیلونو کې د بندي کېدو او د دې د ستونزو په اړه تفسیر راپور اوروي. اوس ورسره دلیل ځوانانو په اړه ځانګړي خبرونه روښانه مستقبل ته. په اوسني وخت کې ټولنیز رسنیو ډېر ارزښت ترلاسه کړی دی او د نړۍ د نور خلکو په څیر پښتانه هم کاروي. په سواد کې تر طالبان وروسته سیلاونو هم د تعلیم څنګه ډېر اغیزمنه کړه. د دې سیمو ځوانانو د انویټیو یوت فورم یا د نوښتګر ځوانانو ټولنه جوړ کړې ده چې د ټولنیز رسنیو په استعمال د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې د همدې ټولنې لغړو سره خبرې سوي دي. دا خبرونه تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
په خوا به هغه سیمې او وطنونه شاته پاتې وو چې ورته به تګ راتګ یا نورې د رابطې وسیلې نه وي، خو د نوي دور د ټکنالوژۍ له وجې اوس دغه فاصلې ډېرې کمې شوې او د هرې سیمې اوسیدونکي چې بیدار وي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي هغه به نور شاته نه پاتې کیږي. دې لړ کې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري چې د نورې نړۍ په سیر یې د پښتنو ځوان کول کې هم ډېره بیداری راوستي او دوی اوس په دې پوهیدلی چې د پرمختګ لپاره به نه یوازې خپل ځان بلکې خپل ټول قام د تعلیم په لاره روانوي. د سوات سیما د یو شمیر ازمیختونو نه راتېره شوه چې پکې اول انساني او بیا قدرتي آفت د تعلیم برخه په خاص توګه اغیزمنه کړې ده. د دې سیمې یو شمیر ځوانانو د انوویټیو یوت فورم په نوم د نوښتګر ځوانانو یوه ټولنه جوړه کړې. د دې ټولنې مشر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل،
زما نوم ډاکټر جواد اقبال یوسفزی دی، زه د سوات سیمې سره تعلق ساتم او د ځوانانو لپاره موږ د یوې ټولنې بنیادي خود په 2011 کې دا هغې نوم دی انوویټیو یوت فورم چې په پښتو کې د هغې نوم داسې راځي نوښتګر ځوانانو ټولنه، او موږ داسې پروګرامونه کوو چې په هغې باندې د خلکو د شیرخاهۍ کارونه کېږي. زمونږ جی یو بل تنظیم هم دی، یو ټولنه هم ده، د الف اعلان په نوم باندې. دا ځوانه ټولنې چې دي زمونږ د تعلیم د پرمختګ لپاره، بیا خصوصا زمونږ پښتنه سیمه چې ده دا د تیرو ډیرو وختونو نه هیټ شوي ده، مصنوعي طور هو او نیچرلي طور هو، نو موږ کوشش کوو دا ځوانان موږ راغونډ شو د مختلفو سیمو نه، چې موږ داسې کوششونه وکړو، داسې هلې ځلې وکړو چې په هغې باندې یو ځل بیا موږ د خپلو مشرانو مرام چې دی هغه دوباره راژوندي کړو او دنیا ته دا وښیو چې پښتون قوم چې کم دی نو دا د سیالو سره یو سیال قوم دی، او دا چې کم دی یو ډېر پوه او ډېر ماهر قوم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه، د خبرو د وجې نه دوی شاته پاتې شوي دي.
ډاکټر جواد وایي دوی سره ملګری یو شمیر د سوات اوسیدونکي ځوانانو د یورپ او امریکا نه تعلیم کړي. دا راز پکې شامل زیاتره کسانو د پاکستانی تعلیمي ادارو نه اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا سوات په 13 یو لسیزه کې په تعلیمي لحاظ ډیر شاته تللی دی او د خبرې د ځوانان د سیمې پرمختګ ته وهڅول.
چې دا زمونږ یو فرض جوړیږي، که فرض که حکومت دې خبرو ته پام نه کوي او اسټیټ دې خبرو ته پام نه کوي، نو به حیثیت د دې ملک ته اوسیدونکو دا زمونږ یو ذمہواري ده چې موږ په خلکو کې بیداری چې کم دی دا را پیدا کړو، او د خلکو د قام د اولس میډیا او بیا د ریاست دې خبرو ته موږ پام راوړو چې تعلیم چې کم دی دا زمونږ یو حق دی، دا یو پرج نه دی، یو خاص یو دغه نه دی، بلکې دا د هر بچي یو آئینی مذهبي اخلاقي حق دی او دا ټول حق چې کوم دی دا موږ حاصلو.
ډاکټر جواد نه مپختلی د تعلیم د پرمختګ په لړ کې تر دې دمه دوی څه حل ځلې کړي
په دې سلسله کې. جی موږ کوششونه داسې وکړل چې کوم ګوست سکول چې کوم بند سکولونه زمونږ په سوات کې، هغه کې به زه خاص تاسو ته سکول ذکر وکړم، جی یا شیخ بابا په سوات کې وزیر هغه کې یو سکول، هغه د تیرو څلورو کالونه بند و، د هغه هغه کوم مشران چې وو هغو ته ځان حجر جوړ کړی وو، نو موږ د دې ځای د مشرانو سره میلاو شو، هغه سکول چې دی نو هغه موږ کولاو کړو. داسې په خواتي سکول د سره په ریکارډ کې بلډینګ نشته، نه د هغه سکول چېرته بلډینګ جوړ شوی دی، نه هغه چېرته په حالاتو کې ارتاو شوی دی، نه څه په بل څه کې. نو هغه خبره ایشو چې کوم ده هغه موږ راچوته کړله، اوس هلته کې چې کوم دی ښه باقاعده مطلب داری یو ډېره سبق وایي. موږ په سوات کې دي څه تقریبا 6000 ماشومان راوستي او هغه دا ډیمانډ کړو چې تعلیم چې دی دا زموږ حق دی، په هغه دا خبره چې ده دی بیا زموږ وزیرانه صاحب گورنر صاحب ټول هایلایټ کړي وو او زموږ ټینکس ویلو، واقعي هغه تعلیم بیا خپل حق هم دغه کو په بجټ کې هر څه کې هغه ته پراپر ایلوکیشن هم وشو.
دا راز ډاکټر جواد وای دوی د ولسی بیداری لپاره هم وخت په وخت کمپاین چلوي. په دې پښتنه چې دوی سره تر دې دمه کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې مالی مرسته کړي که څنګه، او دا چې دوی خپل حالې ځلې څنګه کوي، نو موري وویل
زه وینم چې په پاکستان کې دا وخت که په وانټیریزم باندې یو ټولنه وي، نو هغه انوویټیو یوت فورم دی. د انوویټیو یوت فورم سره دا وخت تقریبا 3000 ممبر دي او دا یو ريجستره فورم دی، یو ريجستره ارګانایزیشن دی. زمونږ سره ډونر نشته، نه زمونږ ته د حکومت طرف نه سره ډونیشن شوی دي. زمونږ چې د فند ریزنګ کیږي موږ خپل ممبرز نه، چې زیات پدې کې سټوډنټس دي، ځوانان دي، موږ دا غوونه په ماهانه بیس باندې پیسې رخلو او بیا داسې اکټیویټیز چې کوم دی هغه موږ د خپل جیبونه نه هغه موږ سپورټ کوو. د دې نه علاوه چې زموږ ډېر ښه پارټنر دي، په هغه کې مزه خاص ذکر واخلم او مننه به وکړم د الف اعلان چې هغه هم زموږ سره وخت په وخت باندې مرسته کوي او بیا زموږ داسې پروګرامونه چې د ایجوکیشن سره ریلیټډ دي، نو په دې کې زموږ سره ښه ټیک ټاک حکومت کوي.
ډاکټر جواد وای دوی په نږدې مستقبل کې په تعلیمي نظام کې د سیاسي مداخلت خلاف هم کمپاین چلول غواړي. د دې ترڅنګ نور کوم پروګرامونه په پام کې لري؟ په دې حق لنوموړی وای
چې زمون کم پریزیدنت دی او زمون چیف کوارډینیټر دی نو دا زمون ایجوکیشن ایکسپرتس دی او دوی داسې یو سیمینارز او بیا پارټیکولرلی یو داسې سلیبس ڈیزائن کړی دی اگے تمون کا کیریئر کاؤنسلنگ وایو او اگا زمون پریزنٹیشن ہے پہاڑی اسکول کی زمون یو ٹیم دی منور سے او دا والنٹیر ہے کیونکہ دا زمون کا بیسیت ہی مجبوری ہے او ڈیرا زیادہ کا سبب کی سٹی رہے چمون کا خپل مرسمہ چی دی اگا یا میڈیکل تا لیگو یا انجینئرنگ تا لیگو نہ زمون دا چکم ایکسپرٹ ٹیم دے والنٹیر ایکسپرٹ ٹیم منگا خاص کر زو پرائیویٹ سکولز تا اگا دے کی من دی مرسمان تا ویژن ورکو دی فیوچر تو فیوچر کے لیے تاسو خپل کیریئر چې کوم دی هغه څنګه سمول شي نمبر دې ما خبر ده چې ټیکنیکل ایجوکیشن چې دا هم زمونږ د تعلیم یو عام برخه ده نو ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی په هغه باندې هم موږ ډېر سټرس ورکو
نو وی کول تا ډاکټر جواد اقبال څه پیغام ورکوي
ما پیغام خدا دې چې منګا په یو سب کې دل سره راوتی یو په 2011 کې او د دې سب کې دل نتیجه دا چې نن زمونږ د دې کاروان ملګری چې کوم دی په ضروري دي زه ټول او ریډون کې تر دا یو درخواست کوم که فرض کړه تاسو د دې معاشري په خا نه خطر سره خدمت کولای شئ تاسو د انیویټ یوت فورم د الف نه یا د نور داسې ګوندونو ملګرتیا وکړي چې په هغه باندې موږ په دې معاشره کې په دې خپل چاپیچل کې یو ډېر ښه مثبت بدلون چې کوم دی هغه راوستی شو زمونږ د ملګرتیا طریقه دا ده چې زمونږ یو ویب سایټ دی د انیویټ یوت فورم ډاټ او آر جی په نوم باندې تاسو هغه ته راشئ په دې باندې زمونږ ټول ډیټیلس پراته دي
د تعلیم د پرمختګ او په دې حق لا د پوهاوی پیدا کولو لپاره د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی آی وای اف یو مشاعره هم کړی ده د روښانه مستقبل پروګرام په دې برخه کې درته د دغه مشاعره په اړه یو ریپورت وړاندې کوو
تدا کام تندې شزبلی کې د منګول شم تدا لاری ګرد شزب خاور د مزل شم تدا کام غختنه شاو زبې منزل شم تب زما مل شي زبستا د لاری مل شم او ته د تاریخ باب شه زب جهد مسلسل شم راشه د چمن مالی شه زب پکی گل شم زیره د سبا شه چی امید د نوی کل شم راشه لونگین شه چی خوشبو شه مسندل شم او راشه ته ټپ شه زب ټول غزل غزل شم
دا کلام د پیغلی شاعری نیلم بانو دی چې منګور امان کوټ سکول کې په یو لویه مشاعره کې وړاندې کړو دغه مشاعره د سوات یو غیر دولتي ادارې الف اعلان جوړ کړی دا چې پکې د سوات بونیر او شنګلې څخه یو شمیر شاعرانو برخه واغسته د مشاعرې تابع کوونکي ټولنې الف اعلان سوات مشر ډاکټر جواد په دغه موقع وویل چې دوی مقصد د علم اهمیت ښکاره کول دي او د خلقو زده کړو ته پام را ګرځول دي مشاعره کې د سوات نامتو او مشر شاعر عبدالرحیم روغانی د ترقی یافته قامونو سره په ځغل کې شاملېدو لپاره د قام ظلمو ته د شاعرې په شکل کې وویل
زستا بیوقوفی او ناپوهی ته حیرانېږم په ټینک پسې دي توري او نیزې را وویستې خبر د دې نه یې چې دا بله زمانه ده دا اس مقابلې د بزیره وویستې نه په رنګ حسن کې دی شي څوک په خلقو کې ممتاز نه په قام نسب موندلی شي توری امتیاز د هنر علم په مخ کې هر څه رسته پاتې کیږي اے بی علم مسلمانا چرت بازو چرت جاز
دغه رنګه د ملکن څخه راغلی شاعر اقبال شاکر په خپل ځانګړي انداز کې د قام ظلمو تخپل شاعرۍ کې پیغام ورکوي
زپ پختو باندې مین یم چرت مړ مې نه کې یو ټپا یو یا قربان مې په زړه کې ساتي او د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به می پزړه کې ساتي د تصور تصویر کا هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به می پزړه کې ساتي او چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زنګو شي چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زنګو شي دغه امید دغه امکان به می پزړه کې ساتي
د شنګلې سره تعلق لرونکي شاعر عطا الرحمن عطا د علم مخنیوي کوونکي د قام دښمنان وګرځول او خپل کلام کې وویل
د دې لارې تړونکې د تیارو علم بردار دی د دې لارې تړونکې د نمرود په لار روان دی د دې لارې تړونکې د رښتیاو نه منکر دی د دې لارې تړونکې منافق دی او شیطان دی راځي چې پټ مخونه اخکار په سپین سبا کو راځي چې د غلار د شکمارو نه صفا کو
د امان کوټ سکول لسم جمعه زده کوونکې زلمی شاعر سمیع الحق شاهین د اعلی چارواکو څخه غوښتنې کولې
زب د ټولو واکدارانو نه جواب غواړم زستان د ټوپک پزے کتاب غواړم زستان د ټوپک پزے کتاب غواړم
مشاعره ته راغلی یو شمیر زی خلقو شاعرانو ته پیرزونه وړاندې کړې او دغه رنګ هلې ځلې د تعلیم پرمختګ لپاره ګټورې وګرځولې.
د دې رپورت په سر کې تاسو د ځوانې شاعرې نیلم بانو نه د علم په حق کې ویل شوی شعرونه واوریدل چې وای راشه د چمن مالیشه زبه پکې ګل شم زیره د سباشه چې امید د نوی کول شم. د ځوانانو د دې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال یوسف زی وای نیلم بانو یا د ټولنه کې د خزو مشره او د جنکو د تعلیم سفیره ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي ویل
زما خو کیمستری کی ما ماسترز کړی دی 2011 کې او دای نه بعد بیا ز مسلسل چې څنګه زما مطلب ایجوکیشن ختم شو نه ز ټیچینګ فیلډ تر عالم چې زمونږ عدالت چې مطلب زیات مونږ وګورو چې ایجوکیشن یو بنده حاصل کی دای بیا کوشش دای چې دې پیسه جاب او کیا سا نو خبر خدا ٹھیک ہم نہ چی یو کس دمرا ایجوکیشن دای سر دمرا تعلیمی نو پکار دی چا خپل ځان صرف کی خپل سروسز پرووائڈ کی فیسے زمونگا سوسائٹی تا نو په دغه حواله زم شکر ادا کوم ډیر زیات چې الله پاک مالا دا موقع راکړه چې زه ایز ا ټیچر په دې معاشره کې کار کوم. زما د سٹارټ نه د ادب سره لږ زما ډیر زیات زه ټچ پاتې شوی یم. زما شوق ډیر زیات و ادب سره خو زما د والد صاحب دا خواهش چې دې کیمستری وې منو دای په خواهش باندې ما کیمستری وې نو اوس ما په خپل شوق باندې په پښتو ادب کې زما اوس ایډمیشن کړی دی.
دا چې د نوښتګر ځوانانو د ټولنې ته څنګه راغله نیلم بانو وویل
کې زما په خپل چې کوم تعلق د ایجوکیشن فیلډ سره دی مطلب چې نو کول دی او کالج کې لیکچرر یم نو زمونږ په ایریاز کې چې ما سم راکتلې دي تعلیم په حواله سره دلته جنو کو ته فیسیلیټیز دومره نشته لکه ما په خپل چې په کوم حالات کې سبق ویل دي اوس خو الحمدلله حالات ډیر ښه شوي دي خو بیا هم هغه سمره فیسیلیټیز چې په کار دي هغه هم نشته. نو په دې حواله سره آی وای ایف چې کوم کار شروع کو سپیشلی د تعلیم لپاره پای کې ما دا وی سره شرکت وکړو مطلب زاوی ممبر یم ایز امبیسډر زاوی سره کار کوم. زمونږ ټول اولنې کوشش خدا دی چې هغه مطلب تعلیم مونږ عام کو خو بیا په دې کې دا خبر هم ده چې سپیشلی د موزیک کم جنکې دي چې ایت زیات نه زیات مونږ فیسیلیټیز پرووایډ کو.
نیلم بانو وایي ځینې خلک دا فکر کوي چې د جنکو تعلیم د پښتنو د روایتو سره سمون نه خوري خو دا خبره غلطه ده.
یو نظم مالیکل او پر نظم خوش ماتنه وی یاد دا یو سو شیرونه چې بالکل دی دا زما د نظم ټایټل او کتاب او صادر لکه په دې ایریا کې کوم وګورو لګ وس خو الحمدلله دا کانسپټ ډیر زیات چینج شوی دی. خو څنګه چې تاسو وی چې زمونږ جنکو ته لکه ډیری مسلې په دې تعلیم په حواله کې سپیشلی کله چې مونږ هاي ایجوکیشن طرف ته ځو نو په هغه حواله سره او زما چې دې زمونږ فیملی کې کوم وګورو زمونږ فیملی کې چې دې نو اول نه زه جنې رسیو مچې زه پکې یونیورسيټي ته مو وتم او ایم ایس سی می مو کړ زمانه مخ کې دوه ابجیکشنز بډېر کې ده زمو فیملی کې نو پاره حواله سره ما یو نظم لیکل او خو هغه نظم په وخت کې زبون چې ما ځان لیکل خو نن سبا چې هغه ټول خپل خويندو ته ډیډیکیټ کوم چې کتاب علم دی هنر دی د فکرونو سمندر دی او صادر زما خلا ده د عزت زما بقا ده. کتاب خای ما ته هدا صدیخه او صدی بدو سبا وخایم دنیا ته چې کتاب او صادر څنګه په یو ځای دوانه روان دي.
د نوی کول نوښتګر ټولنه کې د جنکو د تعلیم د سفیر په حیث نیلم بانو دا پیغام لري
جنکو د لپاره اولنې زمونږ په کار کې موږ اولنې خپل پرایورټی چې دا کور د لپاره ورکو زمونږ چې کم روایت دي سب دا نه چې موږ د روشن خیالې په نوم باندې یا روشن خیالې په نوم باندې زمونږ سوچ کې چې هغه دی باغی شي او اکثر چې نن سبا د ټیکنالوژي دور کې چې موږ وګورو نو چې نکو ته زیات تر زموږ په دې سوسایټي کې کم نه کې چې سلګه پابندي او هغه ته سلګه ازادي میلاو شي مطلب بالکل هغه خپل روایت او هر څه شاته پری دي. نو دا چې نه د پکار چې زموږ د نکو تعلیم د وی تربیت او سره سره زموږ د کور او د معاشري او زموږ د روایت چې دا ټول چې موږ یو توازن پکې موږ ساتنو دا چې نو کدا د نکو د لپاره بیسټ بس دا خبره کې دي.
نیلمبانو سوات کې د نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی انوویټیو یوت فورم کې د جنکو د تعلیم سفیر ده. نوموړی دا نظر لري چې د نوي کول جنکې د دین او پښتونولۍ د روایتو ترڅنګ د تعلیم د لارې د خپل قام پرمختګ کې برخه اچولې شي. او هم په دې ځای د نن ورځ روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212141. دا شمېره تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.